په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیره ما او د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبری خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په افغانستان کې د دینی عالمانو سره سره د سینټ غړو د ناټو او حامد کرزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سیمه کې د امنیت لپاره د طالبانو په ځای د پاکستان سره خبرې وشي. د سوات په بحرین کې د اور لګېدو له کبله 8 کورونه سوځېدلي دي. سزانی تاوان پکې نه دی اورېدلی. د سیمې نه تبصرې او راپورونه لرو، خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې خبرونه واورو.
افغانستان سینیٹ پرون یو ځل بیا د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو پولو د راکټي بریدونو په اړه سخت غبرګون وښود. د کورمه قبایلی سیمې د فرقې د شخړې د خاتمې لپاره به د مری امن پریکړه په یو هفته کې عملي شي. د پښتو پیژندل شوی ډرامه نگار او شاعر ساحر افریدی او نامتو هندي سندرغاړي جگجیت سنگ د دې دنیا نه سترګې پټې کړې. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د افغانستان سینیټ پرون یو ځل بیا د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو پولو د راکټي بریدونو په اړه سخت غبرګون وښود. یو شمیر سینیټرانو د غراز د نړیوالو ځواکونو پر مشرانو هم ټکونه وکړ چې ولې تر اوسه د پاکستان له لوري د توغندیو د بریدونو په اړه چوپه خوله غوره کړې ده. د دې سینیټ لومړی مرستیال محمد علم عزدیار په دې اړه د یو شمیر سینیټرانو له توندو بحثونو وروسته وویل چې د دې سینیټ یو وخت به ډېر ژر په دې اړه له ولسمشر کرزی سره خبرې وکړي.
دوی وایي په افغانستان کې مش نړیوال ځواکونه چې د ایساف او ناټو په چوکاټ کې کار کوي، دوی باید د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې چوپ پاتې نشي. دا یې مسؤلیت دی چې په دې اړه اقدام وکړي او له ممکنه لارې د افغانستان په خاوره د راکټي حملو مخه ونیسي. اوس زه هیله منیم چې د امنیت او دفاع کمیسون د ناټو ملکي استازي راوبولي چې کمیسون ته تشریف راوړي او په دې برخه کې ورسره بحث وشي.
سینیټ د دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته هم په دې اړه یو لیک استولی و. په عین حال کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې کله افغانستان پر ختیځو ولایتونو د پاکستان له لوري د توغندیو د بریدونو مخه ونیول شي، نو د دواړو هیوادونو په اړیکو به بد اغیزه وکړي. د کونړ چارواکو ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې په کونړ او نورستان کې له 150 زیات توغندي لګېدلي چې 100 تنه یې ټپیان کړي او یو شمېر څاروي یې له منځه وړي. د کورمې قبایلی سیمې د فرقې د شخړې د خاتمې او د مری امن پریکړې د عملي کولو اعلان پرون د دغې قبایلی سیمې د یو د پولیټیکل انتظامی په دفتر کې د لوی جرګې مشر ملک وارث خان وکړو. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم ملک وارث وویل چې دغه امن پریکړه به په راتلونکي یوه هفته کې عملي شي چې له مخه به ټول بې کوره شوي خلک کورونو ته ستانه شي. د پاړه چینار او ټل لویه لاره به د تګ راتګ لپاره پرانیستې شي او په پاړه چینار او صدکې به د وسلې په ګرځولو بندیز وي. کورمه قبایلی سیمه کې فرقه ایزه تاوتریخوالی د تیرو څلورو کلونو راهیسې روان دی چې له امله یې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوي او په زرګونو خلک وژل شوي دي. په بلوچستان کې د مشال خبریال ته د دغې صوبې د لیویزو چارواکو ویلي دي چې د خوزدار د باغبان سیمې د دوو بلوسو سیاسي کارکوونکو غلام الله او ولید بلوس مړي موندلې دي. بلخوا هم د دغې صوبې په مکران سیمه کې د دوو نورو بلوسو سیاسي کارکوونکو سمیر رند او خالق داد مړي هم موندلې شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم دغه کسان سمو د مخکې لادرکه شوي وو. په بلوچستان کې د لادرکه کېدو او د تشدد نه پس د مړو موندلو په اړه د دغې صوبې د شری حکومت د ادارې هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یو مشر عبدالغنی پرواز مشال ریډیو ته اویل
150
د بشری حقوقو د سرشمیرنې پر اساس په مکران کې له تیر یو کال څخه شاوخوا 1.5 کسان له تیښتولو وروسته وژل شوي دي او نږدې 30 کسان تر اوسه بې درکه دي. دغه شمیرنې کله پورته او کله کښته سي، هغه په دې معنا چې د بې درکه کسانو شمیره د دوی د تیښتونې پر وخت پورته سي.
په یاد شوی صبح کې د بلوڅ سیاسي کارکونکو د لادرکه کېدو او وجلو لړۍ د تیرو څو کلونو راهیسې روانه ده. د مصر په سرخار قاهره کې د عیسویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 23 تنه مړه او 1.5 زخمیان شوي دي. د نښتو نه پس په ښار کې ګرځبندیز لګولی شوی دی. د روان کال د فروری په میاشت کې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د واک نه لرې کېدو نه پس دا په دغه هیواد کې تر ټولو متشدده شخړه وه. دا نښتې په داسې حال کې وشوي چې کله عیسویانو په یوه ګرجا د سخت دریځ مسلمانانو لخوا د برید په ضد مظاهره کوله. نن به د دغه تاوتریخوالي په اړه د کابینې یوه بیړنۍ غونډه هم کیږي. په مصر کې د ولسی پاسون نه پس د عیسویانو او مسلمانانو ترمنځ ناقراری او تاوتریخوالي زیات شوی دی. د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر، ادیب او ډرامه لیکونکی زینت شاه ساحر افریدی په جمرود کوکی خیلو سیمه کې وفات شو. نوموړي شپږ کتابونه لیکلي وو او د پانځې په نوم شعري مجموعه چاپ شوې وه او د ریډیو پاکستان پېښور او پاکستان ټلویزیون د پاره د پښتو یو شمېر ډرامې هم لیکلې وي. نوموړي د 18 کالو په عمر کې اوږدې ناروغۍ وروسته د دې دنیا نه سترګې پټې کړې. او وروسته خبر دا چې د هندي رسنو تر مخه دغه هیواد نامتو غزلګو او سندرغاړي جگجیت سنگ دا یو کالو په عمر کې د سرخار نوی دلی په یو هسپتال لیلاوتی کې د دوه هفتو د ناروغۍ نه پس سا ورکړه. جگجیت سنگ د ستمبر په 23 نیټه د برین هیمرج ناروغتیا له امله په هسپتال کې داخل کړی شوی و. جگجیت سنگ د نامتو سندرغاړي چترا سنگ خاوند و. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نوریده چې مجید بابر وړاندې کول. پر روانه خبرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اورئ. په افغانستان کې د دینی عالمانو جرګې په دغه هیواد کې د پاکستان په مداخلت ټکونه کړي دي.
طالب مله هغه ملک هڅول کیږي، مسله کیږي، رالېږل کیږي دمادي وزلو لپاره.
دا بلوچستان په خوزدار او مکران کې سلور سیاسي کارکونکو وجلې شوې دي. د بشري حقوقو یو ساتونکو په دغه اړه وایي
150 کې لګبګ یم مکران مې.
او د سواد په بحرین کې د اور لګیدو لکبلا په شلګونو کورونه سوځېدلې دي. یو ځپل شوې مېرمن خپل فریاد صدا سکي. پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. راځو زمونږه اړومبی راپور ته. د افغانستان سینټ پرون یو ځل بیا د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو پولو د راکټي بریدونو په اړه سخت غبرګون ښودلې ده. د سینټ غړو د ناټو ائتلافي ځواکونو نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو مخه دې ونیسي. په دې اړه باندې د زبیر اجمن راپور اورو.
د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د دفاعي چارو کمیسیون د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي خپلې غونډې ته وروبولي او په یوه مشورتي غونډه کې د ورسره په ختیځ کې د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د ناټو ځواکونو د چوپتیا په اړه خبرې وکړي. مشرانو جرګې د خپلې غونډې ډیره برخه د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان په یو شمېر ختیځو سیمو ورستو راکټي حملو ته ځانګړې کړې وه. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار چې د غونډې مشري کوله وویل په افغانستان کې مشت بهرنی ځواکونه باید د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې چوپ پاتې نشي. دوی وایي په افغانستان کې مشت نړیوال ځواکونه چې د ایساف او ناټو په چوکاټ کې کار کوي دوی باید د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې چوپ پاتې نشي. دا یې مسولیت دی چې په دې اړه اقدام وکړي او له ممکنه لارې د افغانستان په خاوره د راکټي حملو مخه ونیسي. اوس زه هیله منیم چې د امنیت او دفاع کمیسون د ناټو ملکی استازي راوبولي چې کمیسون ته تشریف راوړي او په دې برخه کې ورسره بحث وشي. مشرانو جرګې وروسته له هغې د یوې مشورتي غونډې لپاره د ناټو د ملکي استازي د راغوښتلو پریکړه وکړه چې یو شمېر سناتورانو پر بهرنیو ځواکونو انتقادونه وکړه چې ولې د پاکستان په وړاندې غبرګون نه ښیي. دوی استدلال کوي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې له دغه هیواد نه د دفاع او د امنیت د ټینګولو لپاره پراته دي نو بیا ولې د پاکستان د راکټي حملو په مقابل کې چوپه خوله پاتې دي. سناتوران په داسې حال کې پر ناټو ځواکونو انتقادونه کوي چې د دغو ځواکونو ویان څو ورځې مخکې وویل د پاکستان له لوري د راکټي حملو په اړه څېړنه کوي او د څېړنو له بشپړېدو وروسته به دا پریکړه کیږي چې څه وشي. د مشرانو جرګې غړو د دغو حملو د مخنیوي لپاره د افغان حکومت اقدامات هم کافي نه بلل او له چارواکي وغوښتل چې د دې ستونزې د هواري لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه واخلي. په دې غونډه کې همداراز پریکړه وشوه چې د مشرانو جرګې یو پلاوی دی په دې اړه له جمهور رئیس حامد کرزي سره هم وګوري او هغه پرانیستی لیک دی هم په جدي توګه تعقیب شي چې مشرانو جرګې د پاکستان د راکټي حملو په اړه ملګرو ملتونو ته استولی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د دینی عالمانو یو غونډه شوې ده چې پکې د حکومت نه غوښتنه شوې ده چې په سیمه کې د قراری لپاره دی د وسلوالو طالبانو پر ځای د پاکستان سره خبرې وشي. په دغه غونډه کې دینی عالمانو په افغانستان کې د پاکستان په مداخلت ډېر ټکونه هم کړی دي. سید شاه سقیم نور تفصیل لري.
د جنوب لویدیځ حوزې په کچا د کندهار، زابل، هلمند، نیمروز، روزګان او دایکنډي ولایتونو د والیانو په ګډون دریو سوتنو دنیا عالمانو په کندهار کې د سولې غونډه وکړه. په غونډه کې دنیا عالمانو له دولتي چارواکو څخه وغوښتل چې نور د سولې په اړه د سولې خبرې د وسلوالو طالبانو پر ځای مخامخ له پاکستاني چارواکو سره وکړي. دنیا عالمانو ته د کندهار والی ډاکټر توریالی وسا د خبرو پر مهال وویل چې دولت په وار وار هڅه کړی ده چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي، خو په دې اړه هر ځل د طالبانو دریځ متزلزل او بدلیدونکی دی، ځکه نو دوی نشي کولای چې په دغه حالاتو کې نور له طالبانو سره د خبرو کولو هڅه وکړي.
پاکستان هیواد له بده مرغه په دغه ساحه کې صادق او مخلص نه دی پاتې شوی. پاکستان خو یو اسلامي مملکت او د یو مسلمان هیواد په توګه د دې پر ځای چې نوموړی هیواد د سولې په پروسه کې فعال او مخلص ووسی، برعکس دغه جریان له خند او ځنډ سره مخامخ.
د افغانستان د سرحدونو وزیر او د هیواد په جنوب کې د دولت نظامی مسول اسد الله خالد هم دنیا عالمانو ته د خبرو پر وخت پاکستان ګرم وباله چې له ډیر مودې را په دې خوا د افغان دولت پر ضد وسلوال روزي او د جګړې د پاره یې افغانستان ته رالیږي.
فتواګانې له هغه ملک راځي چې په هغه کې تر اوسه آئین روان. طالب مل هغه ملک هڅول کیږي، مسله کیږي، را لېږل کیږي د مادي وزنو لپاره. له کومو ملک چې په همدغه طالب اوله ورځ تکان شروع شو او تیارو پروازونه راوړل. طالب هم ورور، طالب هم تربور ده، طالب هم د کلي رهبري خرڅه شوې ده، ادرس نه لري، خبر نه دي. په دې کې د تاسې نقش علمای کرام څنګه کولای شي چې دا خلک پوه.
خالد زیاته کړه چې په افغانستان کې اوسنۍ جګړه په دې موخه نه کیږي چې بهرني سرتیر له افغانستان څخه ووځي، بلکې لامل یې هغه مرستې او پیسې دي چې امریکا یې اوس په افغانستان کې لګوي او تر دې وړاندې یې پاکستان ته ورکولې.
جنگ په دې نه ده چې افغانستان کې د امریکایانو لښکرې او دا باید له دې جوړ. جنگ په دې ده چې دغه امریکایانو پاکستان ته په کلو کلو امکانات ورکړي، پیسې ورکړي د تا په سر ده. او نن هغه امریکایان په افغانستان کې دي، هغه پیسې دلته مصرفوي، دته ګټه نه ده اروپا. که همدغه امریکایان بیرته په پاکستان اتکا وکړي، دغه طالبان به بیرته له پاکستانه بمباري.
خو د مولوي لال محمد په نامه د روزګان ولایت دنیا عالم بیا وایي چې د ناامنیو لامل په افغانستان کې د میشتو بهرنیو سرتیرو او هم د وسلوالو طالبانو دواړو تیروتنې دي.
دا اوس دوی د دې لپاره راغله چې دا هغه ځای دانګان پر وژو راخیستي وه، د سلح دغه طرز چې یو یې راوستی په غیږ کې ونیوي، په بل پسې دانګان واخیستله تر قیامته یې نه پس پرېږدي.
د غونډې په وروستۍ برخه کې دنیا عالمانو د نولسو مادو یو پریکړه لیک هم وړاندې کړ چې په کې له دولتي چارواکو څخه غوښتنه شوې وه چې له ګاونډیو هیوادونو څخه دې خپل کډوال راوغواړي. نړیوال ځواکونه د ټول سیاسي بندیان افغان دولت ته وسپاري. له نړیوالې ټولنې د غوښتنه وشوه چې پر پاکستان فشار زیات کړي چې د وسلوالو له روزلو لاس واخلي. د عملیاتو پر مهال د افغان او بهرنیو سرتیرو همغږي زیاته شي، طالبان او ترهګر د سره بیل کړل شي، او له وسلوالو طالبانو سره د سولې کولو پر مهال په تیرو لسو کالو کې د افغان دولت لاسته راوړنې لکه د ښځو حقوق، مدني حقوق او نور پر خپل ځای پاتې شي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
دا مشال رادیو ده.
د پښتونخوا د سواد ضلع په بحرین سیمه کې د اور لګېدو له کبله په شلګونو کورونه سوځېدلي دي. د دغه ځای اوسېدونکي وایي چې موسم یخ را روان دی او د دوی په سر باندې چتونه نشته. دوی د حکومتي او غیر حکومتي ادارو نه د مرستې غوښتنه کړې ده. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د سوات غریزه سیمه بحرین جرنیلی سړک نه 3 کیلومتره لری پیدل لارې د غرونو په مینس کې د عین کلی وړو کې شان محله اشوګه کې د اور لګیدو له عمله 18 کورونه سوځېدلې دي چې پکې 2 په مکمل توګه تباه شوي دي. د مقامی تحصیلدار امیر حسن تر مخه دغه اور د بجلی شارټ سرکټ له وجې لګیدل او یک دمې د لرګو جوړ کړی شوی دغه کورونه وسوځول چې 3 پوری خاندانونه متاثر شوي دي. دغه متاثر شوی خلقو کې مقامی اوسیدونکو محمد نور مشال ریډیو ته وویل
دا تقریبا 2 کورونا دي او ټول هغه دځي وته دي او بهر ناشې دي. څوک په پټو کې دي او څوک په دیوالونو دي. په دغه حالات باندې خلکو دا حالات دي نو زموږ په دې کمرو کې چې څه ونه ټولې پکې تلله صرف انسانان پکې بچوي دي او نورې چې سامان او څه ونه پکې تل دي بس الله دې آسره ته موږ پاتې یو.
دغه سیمه کې اوسم د کورونو څخه لوګي خيږي او خلک د ملبې څخه پاتې د کور استعمال سامان را اوباسي. یو مشر زنانا چې د خپل تباشوي سامان د جامو ګنډلو ماشين او د کور نور سامانو څخه خپه ولړه ده. مشال ریډیو ته ویل
زما شپه کمرې کور او ټول سره ده نو زه سوم دغه سامان دراوځنه زه سوم د بیٹک نه سپین سر مې دروغ نه بستر راوتی د کټونه نور سنې دي سپسنګ یو کار د بل کار نه سو کنه څنګه راشه.
یو مشر محمد غفار په دغه اړه ویل چې راتلونکو موسم یخ دی او دوی سره فکر دی چې سبا کوي زکات د استوګ نه زه خو لاړو
مخه دا جمع را روان دي. یا مونږ سره کړای وینم مونږ چته سوته به وته وو خپل علاقه دا پټه دا ارسب مونږ پرې خو دونه کریا مصیبت دا کریا مشکلات ته مونږ وته نو شو او جو
دغه آبادی چې زیاتره نږدې ځنګلو څخه د کټکړې شوي لرګو څخه جوړ شوي دي او د اور لګېدو په صورت کې مقامی خلکو کې د اور وجلو څخه قسمه تربیت هم نشته. په دغه موقع د SRSP او غیر سرکاري تنظیم مقامی مشر چې د داسې پیښو کې مقامی خلکو ته مرستې ورکوي احسان الله خان ویل چې د بیا لپاره د داسې پیښو مخنیوي ضروری دی.
د دیو دی علاقو کې خو د ټولو نه غټه کمزوري دا ده چې دا لرګې دی زیات پکې دیار دی او دیار خو دیس از مثال دی لکه پیټرول نه انسان د ماشومانو نه اور ولګي د بجلی شارټ سرکټ وشي نه هغه چې ولګي نه بیا د دې او د دیو کورونه بالکل د یو بل سره جوخ په یو بل لپاسه دي. د هیټ کله لاندې کور نه ولګي نه په پورته باندې یو د لیدکي په شان یو غر کې ختمي. دا حکومت د پاره د خلکو د پاره هم چې دیو متبادل ذریعہ سوچو کی چې دا لرګي د زنګلی به بچي او د دې لرګي په ځای باندې لا چې حکومت ول د سیزونه دغه کې لکه د وسپنې پیلرز یا د رینفورس کنکریټ چې وته لکه د بجرې او سیخ چې په کې استعمالیږي دا غیست نشي دا غي بشونه شي. زما په خپل خیال باندې لبدا پوره حد پورې دا کنټرول کیږي شي.
په سرکاري توګه دغه مرستو لپاره د سواد ڈی او آر یعنی ضلعي ریوینیو افیسر نیاز محمد خان رسیدلی او په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
ای فیس شروع کی ای کی زموږ سره فوډ سټف پروت ته هغه ته موږ رسول دي نور نن ګورنمنټل ارګنایزیشن موږ غلي دي امداد ته ټینټس موږ سره شته اوس ډیمیج اسسمنټ موږ نن کمپلیټ کو سبب دغه ریپورت چې فردر وګورئ.
د بحرین دغه سیمه کې اور لګېدو له امره د اشوکا اتیا خاندانونه چې پکې ماشومان او زنانه هم شامل دي د خپلو کورونو څخه بې کوره شوي دي. مقامی غیر سرکاري تنظیمونو دغه خلکو ته د پوري امداد په توګه د تنبوانو او خوراکي شیانو ورکولو لړۍ شروع کړې ده. ولې متاثره شوي خلک وایي چې دې سیمه کې یخني زیاته وي او واورې هم وریږي نو دغه مرستې د راتلونکي وخت لپاره پوره نه دي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
سواد بحرین کې د اور لګېدو له کبله د خلکو زیان او سرزو بلوچستان ته په بلوچستان کې چارواکي وایي له خوزدار او مکران سیمو څخه د 4 کسانو تشدد شوي او په ګولیو وشتلې شوي مړی ترلاسه کړی دي. د سیمې خبریالانو 4 واړه بلوچ سیاسي کارکونکو یاد کړی دي. هلته په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې د خلکو د تختولو او وجلو لړۍ په دوام لرلو سخت اندېښنه خوده لیده. په دغه اړه د نیاز موساخیل راپور اورو.
د خوزدار د لیویزو په وینا د غلام الله او ولید بلوس نومي کس مړی د خوزدار له باغبانه څخه موندل شوی دی. د خوزدار د ځای خبریال محمد اکرم په وینا غلام الله د بلوچ وطن مومنټ نومي تنظیم جنرال سیکرټری وو او دوی میاشتې مخکې له کراچۍ څخه نامعلومو وسلوالو تښتولی وو. او ولید بلوس د یاد شوي خبریال په وینا د بلوس زده کوونکو سازمان بی ایس او غړی وو او نوموړی روان کال د اګست پر اتمه نیټه له دغه باغبانه سیمې څخه تښتول شوی وو. هلته په مکران کې د لیویز چارواکي وایي دوی د سمیر رند او خالق داد په نامه د دوو کسانو مړی ترلاسه کړي او دواړه بلوس سیاسي کارکوونکي یاد شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو ادارې یا ایچ آر سی پی په بلوچستان کې د سیاسي کارکوونکو پر تښتونو او وژلو سخته اندېښنه څرګنده کړې. د ایچ آر سی پی مکران څانګې مشر عبدالغني پرواز په دغه لړ کې وویل
لگ
بھگ بشری حقوقو د سرشمیرنی پر اساس په مکران کې له تیر یو کال څخه شاوخوا یو نیم سل کسان له تښتولو وروسته وژل شوي دي او نږدې څلوېښت کسان تر اوسه بېدرکه دي. دغه شمیرنې کله پورته او کله کښته سي، هغه په دې معنی چې د بېدرکه کسانو شمیره د دوی د تښتونې پر وخت پورته سي او کله چې مړی یې وموندل شي نو بیا کښته. په ټول بلوچستان کې د بعضو سرچینو په وینا څوارلس زره کسان تښتول شوي دي، لیکن زموږ د بشري حقوقو د تنظیم په ریکارډ کې دغه شمیرنه په زراو نه بلکې په سلاو ده او له تښتولو وروسته چې کوم کسان وژل شوي دي د ناتصدیقه معلوماتو له مخې د هغو شمیره نږدې شپږ یا اووه سوه ده. دا چې د بشري حقوق ادارې د تښتول شویو بلوڅ سیاسي کارکوونکو د راخوشي کولو لپاره څه هڅې کړي او که څنګه، عبدالغني پرواز د پوښتنې په ځواب کې وویل موږ خپلې هڅې کوو. کوم څوک چې و موږ ته حال راکړي او له موږ سره په دغه لړ کې فارمونه جمع کړي، موږ د هغو لپاره په عدالتو کې قانوني جنګ کوو او هڅه کوو چې دوی راخوشي کړل شي. دلته دا معلومات په ضرور درکړم چې زموږ د ادارې ایچ آر سی پی له اړخه په سلاو کسان له هڅو وروسته راخوشي کړل شوي دي او نن هم په دغه لړ کې موږ غوښتنه کړې چې د سیاسي کارکوونکو د تښتونو او وژنو لړۍ دي ودرول شي. یاد دې وي چې له تېرې اوږدې مودې څخه په بلوچستان کې د سیاسي کارکوونکو د تښتونو او وروسته د وژلو لړۍ دوام لري. د بشري حقوقو اداره وایي حکومت په دغه لړ کې هیڅ پلټنې نه دي کړې او داسې نه معلومیږي چې د تښتونو او وژنو دغه لړۍ به په راتلونکي کې ودرول شي. نیاز مسخیل، مشال راډیو، کوټه.
د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن د کراچۍ د بدامنیو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې ټول سیاسي ګوندونه د کراچۍ د بدامنۍ په پیښو کې ککړ دي. د هیومن رایټس کمیشن غونډه کې داسې نور ادارې هم شته چې هغه د بشري حقوقو په اړه باندې خپل راپورونه خوروي، خو آیا دغه راپورونه څه بدلون راوستی شي او کنه؟ دغه ادارې د بشري حقوقو د حفاظت لپاره عدالتی او قانونی لارا ول نخپلوی؟ دغه موضوع مجید بابر په خپل دی راپور کې سیړل ده.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په کراچۍ کې د 1300 کلونو راهیسې د تاوتریخوالي په اړه یو راپور خپور کړی دی. دغه کمیشن دغه راپور ته په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په شا د پټو حقیقتونو د برابر سره کولو نوم ورکړی دی. د دې مخکې هم د پاکستان په اړه په دغه هیواد کې دننه او بهرنیو د بشری حقوقو ادارو ګڼ شمېر راپورونه خپور کړي دي، خو پښتنه دا راولاړیږي چې د دغه راپورونو د خپرېدو نه پس د دې اثر په هغه ادارو وی او کنه چې دغه حقوقونه خوندي کولای شي او یا د بشری حقوقو په سرغړونه کې ککړوي. په کراچۍ کې خبریال او سیډونکو اجمل خټک په دې اړه صدا نظر لري.
د دې رپورټونو په پاکستان کې اثر صرف دومره وي چې خلکو کې یو شعور پیدا شي او هغه ګوندونه، ګروپونه او ملزمان خلکو ته کار شي چې هغه وسه پرې پټ وي. کما پرې د دې ملزمانو یا د داسې خلکو چې هغه د معاشره او منځ کې خند پیدا کوي او د خلکو اجوان چې هغه ډیسټرب کوي، نو د هغه سرکوبي لپاره په مذهب او جمهوری ملکونو کې خو په داسې رپورټونو باندې عمل درآمد هم کوي او هغه ترنه یو روډ میپ هم اخلي او هغه ته پکې رڼا وي. لیکن پاکستان یو داسې ملک دی چې دلته کې د قانون بالادستی بالکل شته نه دی. کله چې د ځنګل قانون په یو ملک کې نافذ وي نو د هغه تدارک داسې رپورټونو باندې په پا پاکستان غونته کې ملک کې نشي کېدلی.
مخکې هم په پاکستان کې د ښځو، ماشومانو، اقلیتونو، نسلي او ژبایي ډلو او د ټولنې د یو شمېر نورو خلکو په اړه په دغه هیواد کې دننه او بهرنو د بشري حقونو ادارو تفصیلي راپورونه خپور کړي دي. دا چې دغو ادارو سره دومره حقیقتونه او ثبوتونه شته، نو بیا دغه ادارې عدالتونو ته ولې د یو فریق په توګه نه وړاندې کېږي چې د عدالتي فیصلو له وجې دغه حقونه خوندي شي؟ د پاکستان د بشري حقونو د ادارې هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان د خیبر پختونخوا صوبي مشر شیر محمد خان وایي چې د دوی کار دومره دی چې رښتیا راغون کړي او ولس ته وړاندې کړي.
حکومت په ګوته کوو، عدالت ته په ګوته کوو، نو که فرض کړه هغه اګریوټ سړی چې دی یا اګریوټ فرقه چې ده یا اګریوټ طبقه چې ده، که هغه د خپل وسایلو د کمۍ په وجه یا د نورو کمزورو په وجه نشي تللی، نو دا عدالتونه په کار چې دا رپورټ یو بنیاد جوړ کړي. کنه چې کوم رپورټ باندې چې په پرېس کې راشي هغه پرنټ شي، هغه خو پبلک پراپرټي شي. کنه بیا خو په کار جګړه کې زما د تلو ضرورت څه ضرورت دی؟ موږ دومره قوت او دومره طاقت نه لرو چې موږ به ریاستي ادارو سره په جنگ شو.
د بشري حقونو د ادارو لخوا د پاکستان په اړه چې کوم راپورونه خپریږي، د هغې له امله آیا په پاکستان کې د بشري حقونو د خوندي ساتلو کچه لوړه شوې ده او که نه؟ د پېښور های کورټ وکیل شهاب خټک وایي چې په پاکستان کې دننه د بشري حقونو نه د سرغړونې لړۍ اوس د راپورونو خپرولو نه ډېره مخکې تللې ده.
گزشتہ 15 کالو کې دلته د هیومن رائټس د پروټیکشن لیول چې ده هغه هغه کې څه اپګریډیشن ډېر شوی نه ده. بس یو ټایم کې دا خبره راغله چې یاره بنیادی بشري حقوق هغه زموږ په آئین کې همداغې ضمانت ورکړی شوی ده، او د یونایټیډ نیشنز په هیومن چارټر چې کوم ده یونیورسل ډیکلریشن چې ده په هغې کې هم شته، او بیا دا یو خبره چې زموږ مذهب هم د دغه بنیادي حقوقو ضمانت ورکوي. نو دا یو کانسپټ خو د 15 کالو نه را روان ده او په هغې باندې کار کېږي لګیا ده. خو کوم یو خاص لیول ته یو خاص سټینډرډ ته دا شی رسول وو، نو هغه هغې ته دا خبره نه ده رسېدلې، او صرف رپورټ سبمټ کول چې کوم دي زما په خیال خبره یې د دې نه ډېرې مخکې تللې دي. زمونږ دلته چې کوم د بشري حقوقو تنظیمونه دي د هغې په سر ډېرې غټې ذمهواري دي.
دا چې کله دا قسمه راپورونه خپاره شي، نو د دې اثر په پاکستان کې دننه په حکومت کېږي او کنه؟ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بشري حقونو لپاره مرستیال مصطفی نواز کوکر وایي چې په دې قسمه راپورونو دوی د وزیر اعظم او متعلقه ادارو سره ضرور خبرې اترې کوي. مصطفی نواز کوکر زیاتوي
د بشري حقونو نه په ټول پاکستان کې چې چرته هم سرغړونه کیږي مونږ د هغې په اړه نوټس اخلو. د بشري حقونو نه سرغړونه یوه لویه شخړه ده، او چې د بشري حقونو په خوندي ساتلو ادارې عمل نه کوي، نو بیا وفاقي حکومت په دې اړه ضرور خپلې اندېښنې ښکاره کوي. او د دې نه علاوه دا خبره چې بهرنیو هیوادونو سره اړیکې خرابېږي، نو داسې هیڅ خبره نشته.
په غربي هیوادونو او امریکا کې د بشري حقونو ادارې نه یوازې دا چې راپورونه خپروي، بلکې دغه ادارې د راپورونو نه پرته په عدالتونو، حکومتي پلټنو او تګلارو جوړولو کې هم مرسته کوي چې د ولس حقونه په صحیح معنو کې خوندي شي.
مجید بابر چې د بشري حقونو د راپور په اړه باندې خپل څېړنیز راپور وړاندې کو، او اوس په ډېر اسماعیل خان کې د محسودو د جرګې حال درکو. په دغه جرګه کې محسود قبایلو د خپلو قبیله د غړو نه غوښتنه کړې ده چې راوځي شي او د خپل ستونزو د هوارولو لپاره په حکومت فشار واچي. سلاب محسود نور تفصیل راکړي.
په غونډه کې په دا خبره زور ورکړی شو چې د وزیرستان وتلي خوروره مسعود قبایلیون چې کوم د کډوالۍ ژوند تېروي په یو ځای په یو اتحاد، دوی دپاره د امن لارې هوارول، دوی خپل مشکلات په خپله حل کړي او په خپله خوښي خپله مرضي وزیرستان ته د واپس تګ لارې ولټوي. په غونډه کې موجود ځنې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنګ بوږغدل.
زمون نوم جمال الدین دی. دا درې لکه مسجد چې کوم ټانک او پټیای خان شه د اډی پیس په نوم باندې ستدی ټول په مشکلات سره غلي دي. دغه د پورا میرا دغه مسجد د ټوله مسلې په غونډه سره حل هکې او سره په وه راغی دي. خدای در په در مسجد د خور په سر مسجد دا ته چې میرا د امن او ته اتفاق یو لار جوړه کی امن چې پکې مه علاقه شه پکې مو وطن شه پکې خلک شه امن نوی هغه یک ایوه کسان ولا راځي دي.
سردار محمد شریف په خبره کوم د میش دغه غونډه واحد مقصد دا و چې د میش کیم خلک په علاقه شه پندېږي. میرا ته قسم قسم مسلې جوړیږي، پولیس یو انتي د زمرات طریقانه وي، د سر دل تا په واند په ب پمزه ک بند څه مسله ک شولا جوړ شي د میجا څه مشر نستا طریقام نو د دغه د پورم سر ربلی وی چې میر سره او پیژنې چې بچا بند څه پرشانی په دلا کا شروع درې می ابل د کوم مشر تر پریود رسیږي ام داد کوي او د ټوله مسجد کډول د مسله د په دغه طریقه باندې حل شي
یمونو ما اجی دلاور دو میشت د وزیرستانه درې لک تاثیرین ورکشاپ پر دې کورینا شمشتای ی دغه د پورم یو د پکر وک چې یو د امن په نومه باندې یو مارکا ی کوم د مسرونه ورو غوډه چې مسجد سره یوشي په یو یتی پاک شي د خپل وطن د خپل کونډه یتیم د خپل متاثرین فکر وکي
زه بازنګل مسعود خبره کوم امشاد د ای ڈی پیز د مهاجرت په ژوند شي معمولی مسله ډره غټه یا غا خلتا نو د هغه مسایل د حل کول د پورا د یو کومي یکجهتی او د اتفاق د پورا میجا دلت روغون شوی وي چې د میجا مسایل حل شي او میجا دا چې کوم ای ڈی پیز روغلی د خپل وطن ته واپس په امن سره لول شي
په دامو کې کبایانو دا غشتنه هم وکړه چې حکومت هم د مقصد لپاره د دوی ملاتړ وکړي سیلاب مسعود مشال ریډیو پاړپور ډیر اسماعیل خان
اوریدونکو د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو
د افغانستان سینیټ پرون یو ځل بیا د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو کلو د راکټي بریدونو په اړه سخت غبرګون وښود د بلوچستان مکران او خوزدار سیمو کې د سلورو بلوڅو سیاسي کارکوونکو مړی موندل شوی دی د کورمې قبایلي سیمې د فرقه ایزه شخړې د خاتمې لپاره به د مري امن پریکړه په یوه هفته کې عملي شي د مصر په سرخار قاهره کې د عیسایانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې درویشتنه مړه او یو نیم سل نور زخمیان شوي دي او د پښتو پیژندل شوی ډرامه نګار او شاعر ساحر افریدي او نامتو هندي سندرغاړی جگجیت سنگ وفات شو
مهم خبرونه مورده اوس د پاکستان په مطبوعاتو باندې نظر اچو په اسلام آباد کې زموږ همکاري انیسا اجمل دغه مطبوعات کتلی دي او تاسو لپاره د غینه دغه مهم ټکی راټول کړی دي
روزپانا مشرق په خپل اداري کلی کې چې د صوبه خیبر پښتونخوا گورنر په قبایلی سیمو کې د امن راوستلو لپاره کوششونو کې د مقامی خلکو ګډون یقیني کولو باندې زور اچولی دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې قبایلی سیمو صورتحال په ټول ملک اثر غورځوي اداري لیکي چې د فاټا د رستو پاتې کېدو وجه هم دا ده چې قبایلی خلک پاره شوبه کې نظر انداز کړی شوی دي چې لوجه په دغه خلکو کې احساس محرومي پیدا شوی ده او نن هغې د یو احتجاج داسې شکل اختیار کړی دی چې لقبله یې وسطا سیمې سرکاري او عام ولس لپاره د نوګو یا د نتلو سیمې جوړې شوې دي ضرورت دا دی چې حکومت په فوري توګه فاټا کې ترقیاتی منصوبې شروع او مکمل کړي روزپانا ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په امریکا زور چولې دي چې پاکستان د فشار نور هم زیات کړي شي چې هغې نور خپل ځمکه په افغانستان کې د ترهګرۍ مقصدونو لپاره د استعمال کېدو نه منې کړي خو بل اړخ ته امریکا ویلي دي چې د تاوتریخوالي وروسته هم د ترهګرۍ په ضد جنگ کې به پاکستان سره په ګډه کار کوو اداري لیکي چې دا د امریکا او پاکستان ترمنځ د کړکیچ اړیکو په لړ کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکي خصوصي استازي مارک ګراسمن با په راتلونکي کې د پاکستان دوره کوي او دغه سي د امریکا خارجه دفتر ویان دا دعوه کوي چې امریکا پاکستان کې د جمهوریت استحکام تعلیم او معاشي حالات بهتر کولو کوششونه کوي ادارې لیکي چې صدر کرزی دا وخت امریکا انتظامیه د پاکستان په اړه د گمراه کولو کوشش کوي امریکا ته د دې خبرې احساس شته چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان مرستې ضروري دي اداري لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې امریکا دې په افغانستان فشار واچوي او معاملې دې درست کړي او په خپل دې د دې خبرې جاج والی چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې څومره قرباني ورکړې دي د سره بعد امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې هم ښې شي او د ترهګرۍ پر ضد جنگ ګټل به هم ممکنه شي روزپانا آج په خپل اداري کې لیکي چې واقعي د حکومتي داوو تر مخه په ټول ملک کې لوډ شیډنګ ختم کړی شوی دی او په خبر خار کې په لوډ شیډنګ کې کمې کړی شوی دی خو لوډ شیډنګ په مکمله توګه د ختمولو داوی بے بنیاده دي اداري لیکي چې کېدای شي د پیسکو زیر انتظام بعضې ګریډ سټیشنو کې کارکوونکي په خپله خوښه بجلی بندولو دومره عادت شوي دي چې اوس دوی اولس ته هسې تکلیف ورکوي په دې لړ کې د پیسکو چارواکو لا پلټنې کول پکار دي چې د صورتحال صحیح اندازه ولګولی شي روزپانا جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې شپږ کال وروسته د اتم اکتوبر زلزلې په یاد کې په ټول ملک کې تیره ورځ د زلزلې شهیدانو ورځ ولمانځل شوه په دې لړ کې په آزاد کشمیر کې په سرکاري توګه چھٹی او ریلیانې هم وکړې شوې زلزله ځپلو د حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه ده چې د بیا ودانې پاتې شوې منصوبې دې زر مکمل کړی شي او په متاثره سیمو کې د ترقیاتي کارونو رفتار دې تیز کړی شي. ادارې لیکي چې په زلزله او سیلابونو کې نړیوال امداد او د مخیر خلکو په مرستو کې درغلي د ملک لپاره د شرم خبره ده، او نن هم چې د آزاد کشمیر او صوبه خیبر پښتونخوا یو شمېر خلک د مرستو په تمه ناست دي، نو د دې نه په امدادي پیسو کې د درغلي ثبوت ملاویږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په پاکستانی ورځپاڼه ډان کې لیکل شوی د دوه کال لپاره د سلامتی کونسل غیر مستقل غړیتوب ترلاسه کول یو شمیر ګټې لري، او بیا د پاکستان لپاره دا ضروري ځکه هم ده چې په افغانستان کې د راتلونکو دوه کالو لپاره به په سلامتی کونسل کې یو نیخ په نیغه رول ولري. په ورځپاڼه کې لیکل شوی د 1980 کال راهیسې پاکستان د سلامتی کونسل غیر مستقل غړیتوب ترلاسه کولو لپاره په انتخاباتو کې هر نهه کاله پس برخه اخلي. په کال 2002 کې د دوه کالو لپاره د پاکستان انتخاب په ایشیایي ګروپ کې د یوازینی سیمه ایز امیدوار هیواد په توګه شوی و. خو د ورځپاڼې په خبره دا ځل کیرغیزستان د کامیابۍ د ډیر کم امکان سره د پاکستان په مقابله کې ودرېدلی دی، او وایي چې تر اخره به د هیواد سره سیالي کوي. په مقاله کې لیکل شوی د کیرغیزستان لخوا یوې سمجوتې ته غاړه نه ایښودلو باندې په ملګرو ملتونو کې ډیر کتونکي حیران شوي دي، او داسې اټکل کیږي چې د دې هیواد لخوا داسې ګام اخیستلو تر شا د پاکستان د دښمن لاس دی. پوښتنه دا ده چې دغه دښمن څوک دی؟ ورځپاڼه لیکي د پاکستان مشرتابه په کار ده داسې تمه ونه کړي چې په دې انتخاباتو به د پاکستان اوسني خارجه تعلقات اثر ونه کړي. چین او روس په د پاکستان ملاتړ وکړي، بل لوري د هند په مقابله کې امریکا کولی شي د سلامتی کونسل غړیتوب لپاره انتخاباتو کې پاکستان ته حالات پیچلي کړي. د ورځپاڼې په خبره د دې حل دا دی چې کیرغیزستان په دې رضا کړل شي چې د مقابلې نه لاس واخلي، او بیا داسې هڅې دې وشي چې د امریکا لخوا ملاتړ باوري شي. بلخوا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکل شوی د امریکا په نیویارک ښار کې د وال سټریټ نواخله تر واشنگتن مظاهرې شوې دي. د منځنۍ شتمنې طبقې تر مخه مظاهره کوونکي د بدلون څلاره نه ښایي، او پیغام یې هم واضح نه دی. ورځپاڼه د یو داسې اقتصاد چې په وروستیو کې د بحران سره مخامخ شوی د مسلې په لړ کې واضح پیغام او د هغې حل مهم بولي، او زیاتوي چې دا وخت مظاهرې مخې ته راغلي دي. په هیواد کې معاشي نابرابري ده چې منځنۍ طبقه چکوي، او ورځ تر ورځه په نیستمنو کې زیاتوالی روان دی. بېروزګاري ده، او مظاهرشیان چې زیاتره ځوانان دي ګیله کوي چې یو شان موقع ورته نه ترلاسه کیږي. ورځپاڼه لیکي دا یوازې د ځوانانو پاسون نه دی، بلکې د دوی دا مظاهرې یو مثال دی چې ښکاره کوي څنګه زیاتره امریکایي وګړي د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، او څنګه دوی اوس د حالاتو نه ناامیده شوي دي. دغه مظاهرچیان د اقتصادي نابرابري خبره کوي، او وایي چې د یوې طبقې سره دولت راغون شوی. ورځپاڼه لیکي د دغه هیواد په ولسي پالیسي کې اوس بدلون پکار دی، او زیاتوي قانون جوړول د مظاهرچیانو کار نه دی. کچېرې د هیواد سیاسي مشرانو په سمه توګه دا کار کړی وي، نو د دې مظاهرو په ضرورت نه وي پېښ شوی.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونې د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم، او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په خپل یو مقاله کې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وجنې په تور کې نیول شوی ممتاز قادری په اړه د مذهبي ګوندونو په مظاهرو بحث کړی دی، او ویلي دي چې په دغه اړه محتاط رد عمل پکار دی. د دغه مقاله مهم ټکی نجیب عامر وړاندې کوي.
ممتاز قادری د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژلو په تور مجرم پیژندل شوی، او ورته د مرګ سزا اورول شوی ده. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې په دې خبره باید محتاط عکس العمل وښودل شي. ورځپاڼه لیکي دا په رڼا ورځ د یو قتل د کوونکي مجرم پیژندل دي چا چې په خپل جرم اعتراف کړی، خو موږ بیا هم د دې قضیې د قاضي ستاینه کوو. له دې خبرې دا جوتیږي چې ګینې موږ په کومه ټولنه کې اوسیږو او د خلکو توقعات څه دي.
دا ورسپانې په باور ممتاز قادری که په هر ټولنه کې ژوند کوله نو دا ډول قتل په تور به د همداسې سزا وړ ګڼل کېده او دا به د قضایي سیستم د معمول خبره ګڼل کېده. نه دا چې د قاضي ستاینه به کېده چې ګینې هغه زړوره پرېکړه کړې ده، خو د دې نه معلومېږي چې پاکستانیان د اوسط درجې د مهذبې ټولنې نه هم په ښکته حالت کې ژوند کوي. ورسپانه لیکي چې د ممتاز قادری کیسه لا ختمه شوې نه ده، په ځانګړي ډول په داسې حال کې چې هغه ستره محکمه کې د فیصلې چیلنج کولو پریکړه کړې ده. ورسپانه زیاتوي د ممتاز قادری لخوا د گورنر سلمان تاثیر وژل یوازې د وژلو یوه پیښه نه وه، بلکې یوه واضحه اشاره هم وه، او هغه دا چې د توهین رسالت په قانون به هیڅ ډول بحث د زغم وړ نه وي. ورسپانه لیک کې د سلمان تاثیر د قتل غندنه اسانه کار دی، اصلي جرأت دا په کار دی چې د توهین رسالت په قانون د هغه د دریځ ستاینه دې وشي چې له بده مرغه ډیر کم شمیر کې خلک به دا کار وکړي. اکسپرس ټریبیون لیک کې ممتاز قادری ته د مرګ سزا اوروونکي قاضي یوازې خپل دنده سرته رسولې، خو بیا هم د هغه ستاینه په کار ده ځکه چې داسې ډیر کم کیږي، او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په ډیرو ښارونو کې د دې پریکړې او د قاضي خلاف خلکو په مظاهرو لاس پورې کړی دی. ورځې وړاندې هم یو شمیر قانون پوهانو په راولپنډۍ کې د نوموړي قاضي په دفتر د برید کولو هڅه کړې وه. ورځپاڼه لیک کې د دغو پیښو نه هم دا خبره ثبات ته رسېدی شي چې د پاکستان قضایي سیستم څومره خپلواکه دی. اکسپرس ټریبیون د توهین رسالت یوې بلې پیښې ته په اشاره کولو سره لیکي چې د سلمان تاثیر د قتل نه پس یوه بل نجلۍ هم د توهین رسالت په تور مجرمه پیژندل شوې ده، او د هغې ګناه هم دومره وه چې د پیغمبر نوم یې صحیح نه و لیکلی. ورځپاڼه لیکي چې ممتاز قادری ته د مرګ د سزا د اورولو په پیښه د خوشحالیو منزل هم مناسب نه دي، ځکه دا د سلمان تاثیر د مرګ غچ نه دی، ځکه غچ په هغه وخت کې اخیستل کېږي چې یو څوک کمزوری وي او خپل غچ واخلي، خو په دې معامله کې د انصاف غوښتنه باید وشي. ورسپانه په اخره کې لیکي، آیا دا د تاسف او د خندا خبره نه ده چې په کوسو کې د ممتاز قادری د زرګونو پلویانو خلاف یوازې په فیسبوک او ټویټر کې سلګونه کسان خپل غږ پورته کوي؟
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه دغه زباده ورځ راوته ما وېڅ درک منلې
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو ده بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دی مضبوطې کړې دي، دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
قدر مند اردوونکو، اوس د نیویارک ټایمز ورسپانه دی وی مقاله مهم ټکی د توړن دی. کوم دغه مقاله کې د افغانستان په لسکرنی جنگ بحث شوه دی، او دا پښتنه راولاړه شوه ده. امریکا باید اوس دا جواب ورکړي چې دغه لس کال نورستو دوی په دغه جنگ کې بریالي شوي دي او کنه. دغه مقاله مهم ټکی فرهندا وزیر وړاندې کوي.
په نیویارک ټایمز کې بنجامین هاپکنز او میگنس ماستن لیکي، په افغانستان کې د امریکې د حملې لس کال وروسته د پښتنې ته پام ډېر ضروری دی چې آیا امریکا دغه جنگ ګټي او کنه. د اسامه بن لادن د مرګ وروسته القاعده د ماتې سره مخامخ شوه. د 2012 کال تر پای پورې به د افغانستان ډېر سر ځواکونه وزي او سناس او یو زر پورې به په ګراوند وي. د دې سره سره په افغانستان کې امریکا او اتحادي کونه په دې خبره زور راوړي چې دوی به د دغه هیواد په پرمختګ کې خپل رول لوبوي. لیکوالان وایي په افغانستان کې د کامیابۍ لپاره باید امریکا د خلکو زړونه وګټي او په مقامی سطح د خلکو په مسلو ځان پوه کړي، لکه په 1991 کال کې چې د برتانی سر رابرټ ګروز اول د افغانستان سره په سرحدونو د مشت خلکو قبیلې وپیژندلې، او بیا یې په دې خبره ځان پوه کړو چې دوی به په دغه خلکو د دوی د دودونو له عمله حکمرانی کوي. دغه سیمه چې اوس د پاکستان قبایلی علاقې دي، انګریزانو د دغه خلکو په رواجونو هیڅ کار نه و لرلی. اوس په افغانستان کې امریکایي پوځیان هم د خلکو په جرګو کې کینی چې دا شان د مقامی خلکو مرسته ترلاسه کړي. اربکیان چې قبایلی ملیشه ده او د شمالي افغانستان لپاره د اربکیانو دغه اداره نوې ده، کېدای شي طالبانو ته د نقصان رسولو پر ځای ګټه ورسوي. ورځپاڼه د کندوز ولایت ته یو اوسیدونکي لخلي لیکي، مخکې داسې خلک وو چې د ورځې د حکومت سره وو او د شپې د طالبانو سره، او زیاتوي اوس داسې خلک شته چې د ورځې اربکیان وي او د شپې غلاګانې کوي. لیکوالان وایي په دغه هیواد کې د 1.5 کال جنگ وروسته اوس خلک خپل رواجونه نه ترسره کوي، بلکې هر یو کس خپل مرزه مطابق ژوند تیروي. په افغانستان کې نړۍ اوس زیات پام دې ته ورکوي چې څنګه د دغه هیواد نه درغلي او رشوت ختم کړي. په دغه هیواد کې چې زیاتره سوداګران یې کاچاګبر دي او جنگ سالران هم پکې زیات دي، په راتلونکو کې یو خطر لري چې کله نړیوال هیوادونه د افغانستان اوزي. لیکوالان بنجامین هاپکنز او میگنس ماسټن وای په افغانستان کې نړیوال هیوادونه باید د هغه خلکو سره کینی څوک چې غواړي په وطن کې امن او پرمختګ راشي او د دغه کار لپاره منصوبه بندي وکړي.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2113، 15,115 او 15,140 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدلی شئ.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي، پټکې چې په مسلمانانو کې ډېر د عزت او احترام نښه ګڼل شي او د ځینې غیر مسلم لخوا که ورپورې خندا کیږي، نو دوی یې ډېره سخت غندنه کوي. خو په دې وروستیو کې ځینې خلکو په خپله پټکې د وژنې او انسانیت د تباهۍ لپاره استعمال کو، چې له وجې خلک اوس د پټکې نه هم یره کوي. زموږ همکار منور شاه د دغه مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پټکی په حق لا د لیکوالې فرزانه میلانی لیکل شوې مقاله شایع کړې. نوموړي لیکي چې د 13 جولای په میاشت کې د کندهار خاروال غلام حیدر حمیدی او بیا د افغانستان په جنوبی برخه کې د یو دینی عالم وجنه په پټکی کې د بارودی موادو پټولو په ترڅ کې ترسره شو. دا راس په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر استاد برهان الدین ربانی وجنه هم داسې یو ځانمرګي ترسره کړې چې په پټکی کې د بارودو پټولو لواجې د سوز آیت اعلی شی باوجود په کامیابی سره نوموړی ته ورسېدو او دغه ناوړه پیښه یې رامنځته کړه. فرزانه میلانی لیکي په 2018 کال کې د ډنمارک په ورسپانو کې توهینامې تصویرونه چاپ شوي وو چې لواجې په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې خونړی احتجاجونه وشول. په دغه تصویرونو کې زیاتره پټکې، تورا او بم خودلی شوی وو او دغه عمل د ناتو مشر اندرس فوغ راسموسن چې هغه وخت د ډنمارک وزیر اعظم وو خپل هیواد کې د دویم نړیوال جنگ وروسته تر ټولو لوی بحران ګرځولی وو. فرزانه میلانی لیکي که څه هم پټکې او پرده یا نقاب کول په قران کې نه دی راغلي، خو د اسلام نه وړاندې هم دا دواړه د عزت او احترام نښې ګڼل کېدلې. او بیا د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په حواله دا سې روایتونه موجود دي چې پکې د پټکې د اهمیت ذکر شوی. بیا د پیړیو راهیسې په مسلمانانو کې هم پټکې د عزت، احترام او درنښت یو علامت ګڼلې شي چې دینی عالمانو، قومي مشرانو او بادشاه هانو په بیلابیل طرز او رنگونو کې په سر کړی دي. لیکوال وايي د 1900 په لسیزه کې چې کله په ایران او ترکی کې اصلاحات شروع شول، نو هغوی پټکې د عصري تقاضو او جدید دور خلاف نخه وبلله او ور باندې بندیز ولګو. خو ډیرو خلکو او په خاص توګه علماو دا یو توهینامیز ګام وګرځو او د دې بندیز خلاف یې دومره مزاحمت وکړو چې حکومت دا فیصله واپس واخیسته. فرزانه میلانی د خپل ماشومتوب په حق لیکي چې نیکه به هم پټکې په سره وو چې ورسره د هغه ډیر خواږه یادونه تړلې دي. خو زیاتوي چې کوي خواته د ځنې غیر مسلمان خلکو لخوا په اخبارونو او فلمونو کې د پټکې سپکاوي او د پوري خندا د غندنې ولده، نو بلې خواته دا هم ډیره د افسوس خبره ده چې ځنې مسلمانان په خپل د عزت او درنښت دا نخه د خلکو د وجنې او تباهۍ لپاره استعمال کړي.
زما کور زما کلی،
د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري
دماکی یو کړی او سکول نه یو غنډه وغورځول پوه شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې د رباب او منګي خواږه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه په کونړ ولایت کې د امن پنوم یو مشاعره تر سره شو چې په لزګونو شاعرانو امن ته شعرونه وورول د مشاعرې په اخر کې کونړ میشتو شاعرانو پریکړه وکړه د راتلونکي زیارت پرز بعد کونړ سین کلنې روایتي مشاعره هم جوړوي چې د لرو برنبه ورته په سلګونه شاعران را بلل کیږي نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکړي
د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې د سولې په نوم یو مشاعره تر سره شو چې د کونړ ولایت د بیلابیلو ولسوالیو څخه ورته په لزګونو شاعران او د شعر مینوال ورغلي دا مشاعره د رسا فرهنګي ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې عبدالعلیم همت د درویش دورانی په سو بیتونو پرانیسته مشاعره کې شاعرانو سولې ته په خپل وار شعرونه وویل حکومتي والا فریاد بیا د پښتون د پګړې د پت د ساتلو دوا کوله
ورته چلی وہی پر سر توری کم تیار سر می امانت پکار دے او لکه خیبر او د پامیر د غرون واس کی چوکی لکه خیبر او د پامیر د غرون واس کی چوکی د سر پټکی می د پښتون دومره اوچت پکار دے
وارث سیرت د مشاعری گډونوال د ترنم پټال وزنګول
د دنیا پایو داسې زایم کو
مشاعری په اخیر کې کونړ میشتو شاعرانو او فرهنګ پالو پریکړه وکړه چې د کونړ سیند کلنې روایتي مشاعره به د راتلونکي پنځشنبه یا زیارت په ورځ چې د اکتوبر د 14 نیټې سره برابر ده د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې جوړوي چې د افغانستان په شاعرانو سربیره به ورته د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو ضلعو څخه هم شاعران وربلي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
د امن مشاعره په اړه د باز محمد راپور مور د اوس تر تا یو راپور د مړزانو د ښکار په اړه باندې وړاندې کو په دغه اړه باندې سلام مسعود سے معلوماتوم لري او د خلکو نه پوښتنې کړې دي نو دا خوندور راپور اورو
دا ژغونه د بټرانو دی بټر یوه داسې مرغۍ ده چې په ګرمي کښې نمرده ده او پر یخني کښې نمرخته ته ځي راځي د بټر غوښه خوږه او په مخصوص موسم کښې موندېږي ځکه یې ستر خلک زیاته خوښوي ډېر کسان بټران شوقیه ساتي او نښلوي یې هم د بټرانو ښکار زیات او په قسم قسم طریقو کېږي یو ښکارځن نیاز محمد خان د بټرانو په لوال یا په جال نیولو حال او اټکل په دا رنګ بیانوي
موږ چې ښکار کوو او ته انا جلونه ولګو هغې کې میاس کې ټپري ګاډ خریدو نو هغه ټوله شپه ږغېږي او بټېران ورته راځي او بیا موږ لکه څومره ایدګر چې بټېرې نوستي هغه بیا ټوله ورته راورځو دوی چې اورځي په جال کې شخې شي او موږ بیا رنسو په دې کې لکه په ژوب کې څه وخت ښکور کوو موږ نو دوه نیم سوه درې سوه هر ورځ لکه موږ نسو
ځنې ښکار ځن بټېران په ټوپک ولي جبران مسعود وی چې د بټرانو په ټوپک شکار یو خپل خوند لري. دا د شکاری اصولو نه د ورچانې نه وي خو په لوال یا جال نیول یې سراسر زیاتای دی.
بټری شکور په ټوپک باندې خپل یو خوند لري خو بدقسمتي دا ده چې موږ ملک شي چې خاص دغې پر قانون نشته دی او خلک یې په جال خنه شي او په جال باندې بټرون نیول بېخي زیاتای دی او دغې سره بټرون نسل کشي کیږي.
زن کا سون بٹران شوقیا ساتھی نئی حلالوی او نئی اخری بس خالین شلاوی پدا اوالے سرا د ٹانک عمر اڈا و سے دن کا ممتاز بیٹھانائی ویائی
بیٹھے روما شوق تھا پورا کال ساتھو پیدل تا جنگو نے مڑو نے خرچو بس پر شوق پہ پورا کو جنگو یہ
بٹران دے بلوچستان پر زنو لیارو تک را تک کوی چپ کومک سے دے جوب لیار ہن شامل ادا دے بٹرانو دے تک را تک پ موسم سے دے پشتونخوا دے زن سیمونا یوش میر شکار زن دلتا را درومی او پ جلونو باندے ہر اشپا زرگونا بٹران نہیں سی دے جو بھی ہو سے دن کا آتا محمد دے بٹرانو پا دارنگ شکار دے بٹرانو نسل کشی بولی
دے جو پسیمک شید ہر کال لڈی خانہ لبنو لکی مروتا تقریباً پینزوس یا شپیت گروپونا درازی روپ چکم دی دا دا بٹیرو دا تلگ را تلگ یو لیا رای دا دلتا دا گروپان چکم رازی زین یومیا زین دوی میا سی دلتا پا جو پسیمک شید تم وی او دوی دا بٹیرو شکار کوی بٹیرے پا جالو باندی نسی او پیوش پکشی بھارا گروپ سلور پینزساو پوری بٹیرے نسی دیویش پی دی لزر نواخلا تا پینزل زر بٹیرے نیولی شی دمری غٹ تعداد شی بٹیرے نیول نسل کشی دا اور غیر قانونی دا او پا جوب شی دا ورلڈ لائف میکمہ ہمستا اور دوی پا دغ شی باندی ویده دی
مشال ریجو چا پا جوب شی دا زنگلی جوان زیلی نائب آفیسر ولی خانا پا دا باریک شی پشتنا وکڑا آغوی پا دا رنگ زواب وکا
بٹیر مائگریشن بڑھ لے آگا ڈیر سے پوٹینشیل لری آگا ڈیر اہمیت لری رنگلی جن دل دش کم دیا شکار سے کم خلق کی ہابو خلاف مشکلی کاروائی نے شروع کری دیا کوشش مدا روان دے سے آگاہ مش کنٹرول ہو جاتا اسکار سے بھی آگاہ مرض منع کو کم اسکار سے دل دکی جی آگاہ خیبر پشت مخوار یا بنو لکی مروات ڈیر اسمت خان سیما پارٹی رضی یا ڈال پنجاب بکر یا جام خان یا دیکھا کم جنگ سیدھی دہا پارٹی رضی اہدا شکار کی آگو پر مش قبائل سے کم دیا ہابو سم
د مرغانو یو غیر دولتی تنظیم مرغان بچ کے اندازہ لگاول دا چکا د بٹرانو پ جال نیولو دا غا لڑائی پ دا غا رنگ روانہ وا بیا بلس کالا دورستو بٹران پ نایاب مرغانو شیش میں ریجی دہی تنظیم تجویز وڑاندے کڑائی دا چھ دے حکومتی اقدامات سرا سرا زئی قبائلیوں دے ہاں دے قومی روایاتوں پہ مطابق دے بٹرانو پشکار بندیز ولا گئی چھ دے نسل کشائی مخنیوائے ورشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
سیلاب مسعود چھ دے بٹرانو دے خکار پاڑے معلومات رکھول اوس درتا د والیبال د یو ټورنامنت حال درکو چې په سبحان خوړ کې شوه دی په دغه ټورنامنت کې د مومندو چارسدی او پیښور ټیمونو برخه اخیسته ده شانواز ترکزه نور تفصیل لري
د سبحان خوړ سره نږدې په یو سرکاري سکول کې د مومند جنسي چارسدی او د پیښور د والیبال ټیمونو په ګډون د بینظیر بټو شهید یادګاری ټورنامنت په نوم لوبه وشوله د داسې لوبو لپاره هر سلور میاشتې پسته یو ځای وسیدونکي فیصل خان مومند ټورنامنتونه جوړوي خو د هغه په وینا د حکومت لړخه د لوبغاړو حوصله افزایی نه کیږي
دا ټورنامنت موږ ارګنایز کوو د دې په شان موږ هر کال دوه درې سلور ټورنامنت ارګنایز کوو د کی د ټولي صوبې ټیمان راغلی او صرف د بنو ټیمان ته موږ وینا نه وکړي چې موږ به خپه مو چې موږ اوته کړی وي نور تک موږ ټولي صوبې نه کلاړی نو ټیمان راغلی د والیبال ټول دا روټین دی چې والیبال ټورنامنت کیږي نه موږ هاسټل شته نه سشته دا موږ په خپله خرچه کوو نو دوی له موږ رهایش هم ورکوو دوی دوی موږ سره پراته مي داسې کوټه نیم چکر هم ورکوو
د حلیمځای والیبال ټیم یو لوبغاړی اختر شیر وای هغوی ته د لوبو د میدان یو لوی ستونزه ور پیخه ده
جی موږ ته یو د سکول د طرف نه دا مشکلات دي جی لکه زموږ د ګراوند ډیره زیاته غټه مساله ده جی په کار دي چې دلته د ټولي صوبې ته دا پته ده چې په واحد صرف دلته په هر کال کې تقریبا سلو ټورنمنټ منعقد کیږي او دا موږ په خپل مدد کوو جی
د کوزه مومند جنسي د والیبال ټیم یا کغون والیبال اسوسییشن کوچ تحسین الله وای چې د هغې پر ځای کې د لوبو لپاره کوم سرکاري میدان نشته ده او څو واري سرکار ته ویلي هم دي د لوبغاړو لپاره دی گراؤنڈ جوڑ شی خلا ہوں نہ دے جوڑ شوے
سہولتوں کو ویسے خاص نشتے دے لگا چھے گراؤنڈ منگ اخبر زن جوڑو او گیمون پکی کھو کوشش ہم دا کرے چھے بس زمانگا چھے کم لاغا مشورہ اندیا گوی ترم ویلی لیو بس ویسے خاص دا غیرہ نہیں را کرے حکومت دا مطالبہ کھو چھے منگا تا دے گراؤنڈ جوڑ شی او دے سارا سارا منگا ستا نور دے چھے کم سہولتی دے رہا ملاو شی
او پا دے لوبو کی دا سیول کوارٹر والیبال ٹیم او فائنل میچ کی بریالی شویو او دا قبائلی سیمونا کم ٹیم پا کی لوی گٹا ونکڑلا زکا خو فیصل خان مومن یو وار بیا وائل پا برا محمد ایجنسی کی خو سپورٹس اکیڈمی اشتہ دے خو پایت کودا محمد ایجنسی کی ہم جوڑا شی
نا پرائیویٹ گراؤنڈ دلتا زمانگ نشتا خو دا زمانگ دا والیبال ٹیم دا بارا منجور شویو پا 1985 کی دا کارا چا منگ لے گراؤنڈ را کی دی لے منگ پی سی بی منگ لے یو گراؤنڈ را کرے و زمانگ پا دا منگ طول محنت کرے و خواریم کرے و منگ لے گراؤنڈ منجور کو آغای بے احساس کا پا میچنائی کی نو اغم مکمل نشال دا کار نکی گی نصب آلات دسی دی چلتا سوک جینا بل آرمی والا ولال دی چک پوچ سازی شوی نسوک ار سر اقبل عزت خون خراب یلتا سوک نشی پلے
دا کوزا محمد ایجنسی لوبا کون کے زوانانو پوائنا دا لوبو یو میدان دا عائشی کورونو میچنے سرا جوڑ دے ہو حقی سرا نزدی دا اسکری کواو کیمپ دے زکا سوک دیاری دا غزائی تا نشی ورت لے حکومت تا پکار دی دا لوبو دا پارا کمبل زائی کے میدان جوڑ کرے شانواز ترک زائی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
خدای نور ناصر مشال ریڈیو کوٹا
سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد